یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبر هم داسې رادیو پرې خپرونه کې مو هرکلی کوم.
Well, we'll work toward our common goals and some new and different.
د امریکا دفاع وزیر وایي لافمن ځواکونو سره د خپل ګډ هدف په لور په نویو لارو درومي. د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شو. په ننګرهار کې یو شمېر مېرمنې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښمنې دي، ځینې بیا ډاډه دي.
اوسني شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو هغه پخواني حکومتونو سره.
د کندهار دهلی بند طالبانو نیولی، یو شمېر کسان اندېښمن دي. د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې لوږې ته اندېښنه ښودلې. تر هر څه مخکې خبرونه
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره په لسګونو جنګي الوتکې ګمارل شوي. په بغلان کې تر سلو د زیاتو وسلو د مرګ ژوبلې ادعا وسوه. جاپان نن د کورونا وبا له کبله د لګول شویو بندیزونو پر غځولو غور کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو د خوندیتوب لپاره افغانستان کې نوري لوی بم غورځونکي او جنگي جټ الوتکې ګمارلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن دا خبره پرون پنځشنبه له خبريالانو سره په خبرو کې وکړه. شغلی آستن ویلي، ترې وی اونې لږ موده کېږي چې له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي. د زیاته کړې چې پر نړیوالو پوځیانو تر اوسه کومه مستقیمه حمله نه ده سوې. د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر مایک میلی ویلي چې د ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره شپږ بي 250 ډوله لری واټنه بم غورځونکې او 12 اف اتلس ډوله الوتکې ګمارل سوي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د می میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر تر 13 به دوام کوي. شغلی میلی ویلي، د دغو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل راهیسې وسلوال طالبان هر ورځ د افغان دولت پر اهدافو په اوسط ډول د ورځې له 80 تر 160 حملې کوي. د ملي امنیت شورا ویان وایي، وسلوال طالبانو په تیره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي. رحمت الله اندړ تیر شپه په یوه ټویټ کې ویلي، په تیر یوه کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل سوی، خو یوازې په یوه اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي. شغلی اندړ پوښتنه کړې، دا کوم ډول جهاد دی چې یوازې د افغانانو پر خلاف روان دی؟ د وسلوالو طالبانو ویاندویانو که څه هم د شغلی اندړ د دغه بیان په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د بریدونو د زیاتېدو مسؤول افغان دولت بللی و. د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په شمال کې د کمانډو لوا قمندان ډګروال صفي الله محمدي نن رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي، وسلوالو طالبانو ته په تیرو 48 ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین، مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتې ده.
تر سلو ډیر تلفات لري. دوی له ملي پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي. تیره شپه د تازه دمه ځواکونو له رسېدو سره د دوی مرګ ژوبله زیاته سوې ده. که خدای کول زموږ عملیات به دوام لري.
بلخوا دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي، په بغلان ولایت کې دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. په بغلان ولایت کې په وروستیو ورځو کې جګړې زیاتې سوي او تیره چهارشنبه بورکا ولسوالي هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. چارواکی وایي، په میدان وردګ ولایت کې دوو نفوذي کسانو د ملي اردو و تنه سرتیري وژلې دي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن ازادي راډیو ته وویل، دغه پیښه تیره شپه په میدان ښار کې سوې ده.
د مرکز اړوند د پولاد خان په سیمه کې زمونږ یو پوسټه ده چې په دغه پوسټه کې دوه نفوذي کسانو طالبانو سره لار پیدا کړې. پوسټه تر نه وتی دي او زمونږ و تنه سرتیري په شهادت رسولې دي. یو تنه ټپي کړی.
شغلی مومند زیاتوی چې نفوذی کسان تر پیش وروسته لسمی تشتیدلی او د پوسټې ټول تجهیزات، وسایل او وسلې لزان سره وړي دي. د دې حمله مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د افغانستان برښنا شرکت وایي، د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برښنا دوی پای نړول سوي دي. د دغه ریاست په وینا، دغه دوی پای نن سهار وختي په میرزا خیل سیمه کې د ماينونو د چاودنې په نتیجه کې نړول سوي او درېمه پای یو څه تخریب سوي ده. تر دې پیښې وروسته په کابل او ځینو نور ولایتونو کې د برېښنا جریان تر ډېره پرې سوی دی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. برېښنا شرکت ویلي د زمینی له برابرېدو سره د دغو پایو د ترمیم او د برېښنا د بهیر د عادي کېدو دپاره چمتووالی لري. د جاپان حکومت نن پر دې غور کوي چې د مې میاشتې تر پایه په توکیو او دریو نورو سیمو کې د کورونا وایرس له کبله ناپیس سوی بیړنۍ وضعیت وغځوي که څنګه. تبدسل کې ده چې په جاپان کې د دوبی پر مهال د اولمپیک سیالۍ د جولای پر 23مه پیلېږي چې کم وخت ورته پاتې دی. د سپورت د بېلابېلو رشتو څه باندې 11,000 لوبغاړي به په اولمپیک کې برخه واخلي. دغه سیالۍ تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې. جاپان له مخکې پرېکړه کړې وه چې د اولمپیک لپاره له بهره د نندرچیانو ورتګ منع کوي. اندېښنې شته چې په توکیو او نورو سیمو کې د بیړني حالت دوام د اولمپیک لوبو برخلیک هم له ګواښ سره مخامخ کولای سي. په جاپان کې که څه هم کورونا وبا د نورو هیوادونو پرتله لږ خپره سوې، خو د واکسین بهیر پکې پڅ روان دی. یو امریکایي چارواکی وایي متحدو ایالاتونو د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ځینې امتیازات په پام کې نیولي دي. د امریکا د حکومت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د هغو مذاکرو د څلورم پړاو په درشل کې دا څرګندونې کړي چې هدف یې د اټومي تړون بشپړ تطبیق ته د واشنګټن او تهران ستنول دي. دغه چارواکي چې پرون یې په یوه ټلیفوني کانفرانس کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران دې هم د لویو امتیازونو تمن نه کوي. د ویلي چې ناکامي او بریا اوس په دې پورې اړه لري چې ایران د دغو امتیازونو د منلو لپاره سیاسي پریکړه وکړي او بیرته د اټومي تړون تطبیق پیل کړي. په بیانیه کې د روانو خبرو یو هدف دا دی چې واشنگټن ته د لارې یوه نقشه برابره سي چې له ایرانه بندیزونه لرې کړي. په زمین کې ایران هغه محدودیتونه رعایت کړي چې پر اټومي پروګرام یې لګول سوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دی غواړي چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه د امریکا د وتلو اعلان کړی و ستون سي.
صالح محمد صالح خبرونه وړاندې کړل. ازادي راډیو په منځني سبا دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي له پلان سره سم له افغانستانه د دوی د ځواکونو ایستل روان دي او له افغانستانه افغانستان سره پر نوي پلان کار کوي. لوید آستن دا څرګندونې تېره شپه د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارک میلی سره په ګډه خبري غونډه کې په واشنگټن کې وکړې. جنرال میلی د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم معلومات ورکړي دي. موضوع اجمل انصارلې د انصر نور معلومات څه دي؟
په دغه خبری غونډه کې چې په پینټاګون کې وا جنرال مارک میلی چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز دی د وویل چې تر اوسه د افغان هوایي ځواک د ملاتړ پر کوم پلان کار نه دی کړی. افغان هوایي ځواکونه د محل تر ډیره د ترمیم، تخنیک او روزنې په برخه کې پر امریکایي ملاتړ او امریکایي ځواکونو تکیه دي. خو مارک میلی وویل د امریکا ځینې مرستې به له بهره ترسره شي له دې ځواکونو سره. هغه زیاته کړه چې چارواکي پر دې هم غور کوي چې آیا په دې برخه کې ځینې قراردادونه چې د هوایي ځواکونو په برخه کې د خپل افغان لوري ته وسپاري او کنه. هغه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د وروستیو بریدونو په اړه وویل چې د تیر کال له همدې مودې سره په کې ډیر توپیر نه دی راغلی.
The president has decided to end America's and
ولس مشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټمټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تیره شوې د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
دا د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین و چې دا په همدې خبری کانفرنس کې خبرې وکړي. د ویل چې د دوی هغه پلان چې د ځواکونو د ایستلو لپاره ورته ولسمشر جو بایدن ورکړی دی تر اوسه پورې په ښه توګه پر مخ ځي. دا وویل چې افغان امنیتي ځواکونه ښایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له ستونزو سره مخ شي، خو هیله یې څرګنده کړه چې داسې به ونه شي. هغه وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د خوندي ایستلو لپاره درنې بم غورځوونکي او جنگي جټ الوتکې هم سیمې ته استولې دي. د په وینا تر اوسه پورې له هغه وخته چې دا بهیر پیل شوی دی د امریکایي ځواکونو په شمول پر نړیوالو ځواکونو کوم برید نه دی شوی، خو په همدې ورځو کې چې په امریکایي او نړیوالو ځواکونو بریدونه نه دي شوي، افغان ځواکونه بیا له ډیر بریدونو سره مخ دي. د طالبانو پرله پسې بریدونه په بیلابیلو ولایتونو کې ریپورټ شوي دي چې په افغان امنیتي پوستو همدارنګه په دفاعي پوستو باندې پیل کړي دي او زیاتوالی پکې راغلی دی. خو د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل چې تر اوسه پورې د امریکایي د طالبانو په بریدونو کې هم د تیر کال په مقایسه ډیر توپیر نه ویني.
څومره چې د طالبانو خبره ده، نو تر بریدونه به تر ډیره په یوه ثابته کچه د افغانستان پر خپلو امنیتي ځواکونو روان پاتوي. په تیر کال کې په یوه ورځ د غلیم لخوا له اتیاو تر 120 بریدونه شوي او همدا کچه د مې له لومړۍ نیټې نه هم همدغه ډول پاته ده. د ځواکونو د کمولو له پیل راهیسې، یعنې د مې له لومړۍ نیټې، د امریکا او متحدینو ځواکونو باندې هیڅ برید نه دی شوی او دا د پروسه کال حالات سره ورتواله لري.
د محل د ناتو د نورو هیوادونو د ځواکونو سربیره په افغانستان کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیری میشتي چې د وتلو بهیر د میل لومړی نیټې په رسمي ډول پیل شوی دی او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې په تړاو هڅې روانې دي او امریکایي چارواکي ظاهرا دا تمه لري چې د افغانستان نه د دوی د ځواکونو له وتلو سره هم مهاله به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې هم پرمختګونه وشي.
ان صاحب مننه. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز د تازه څرګندونو په اړه مو راپور اوریدلی. وی خبرتیا وروسته به واوري چې د کابل پر ښار برېښنا قطع شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برښنا دوه پایې نن سهار وختي د ځای پر ځای شویو ماینونو په چاودنو کې له منځه وړل شوې دي. له دې پیښې وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې برښنا قطع شوې ده. په دې اړه به نور له خپل خبریاله واورو.
بلې، په داسې حال کې چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو نه د سختو جګړو راپورونه ورکول کېږي، په کابل کې د وارداتي برېښنا دوه پایې د ځای پر ځای شوي او ماینونو په چاودنو کې له منځه وړل شوي او د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو باندې وارداتي برېښنا قطع شوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي پیښه نن سهار وختي د کابل د کلکان ولسوالۍ په مرزاخېلو سیمه کې شوې. د برېښنا شرکت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوه پایې له منځه وړل شوي او درېمه پایا هم تخریب شوې ده. دغه شان په اعلامیه کې راغلي چې څلورمې پایې ته هم ماین ځای پر ځای شوی او خود ملي اردو د تخنیکی ټیم په هڅو باندې دغه ماین خونسا شو. د برېښنا شرکت ډاډ ورکړی چې په سیمه کې دوی ته زمینه برابره شي، ژر به دغه پایو د رغونې چارې پیل شي. که څه هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه باندې نه دی اخیستی، خو له دې نه وړاندې هم په یاد سیمه کې د برېښنا پایې د غیر مسؤولو وسلوالو له لوري په نښه شوې وي او د کابل په ګډون باندې په یو شمېر ولایتونو باندې برېښنا قطع شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نامنې پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او له بېلابېلو ولایتونو نه د جنگ جګړو راپورونه ورکول کېږي. تیره شپه د بغلان د یوې سختې جګړې شاهد و. د طالبانو له لوري د مرکزي بغلان ولسوالۍ د یو شمېر پوستو او د دغه ولسوالۍ د زوړ ښار د سقوط خبرونه خپاره شول. خو اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سیمې ته ځانګړي امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. اخوا د لغمان ولایت ولایتي مسولین وایي چې د دې ولایت پادیشنګ او لنګار ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد باندې عملیات روان دي او ډیر ژر به یادې سیمې د طالبانو له وجوده پاک شي او هغه پوستې چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو په لاس باندې سقوط شوي وي بیرته ونیول شي. د افغانستان دفاع وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه هیواد په نه ولایتونو کې جګړه روانه ده او په تیرو 24 ساعتونو کې 101 طالبان وژل شوي او 9 شپېته نور ټپیان دي. کندهار، ننګرهار، غزنی، لوګر، اورزګان، زابل، هرات، هلمند او بغلان هغه ولایتونه یاد شوي چې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په بغلان او نورو ولایتونو کې د خپلو جنګیالیو د پرمختګ او دغه شان دولتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبرونه خپاره کړي وو.
د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د څلورم پړاو په درشل کې یو امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې ایران ته کافي امتیازات ورکړي او د نورو امتیازونو تمه نه کوي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي معلومه نه ده چې ایران به د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکی ویلي دي چې متحده ایالاتونو د 2015 کال اټومي موافقه ته د بیرته ستنېدو لپاره ایران ته ډیر امتیازونه ومنل. د چارواکي چې غواړي هویت پټ پاتې شي، له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د خبرو د څلورم پړاو د پیل په درشل کې پرون له رسنیو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې وویل چې تهران د نورو لویو امتیازونو تمه نه کوي. هغه زیاته کړه چې وروسته له دې د خبرو بریا او ناکامي په ایران پورې تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دا روښانه نه ده چې آیا ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره د 2015 کال د موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو کیږي کنه. بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د ایران هغه اقدامات لا هم دوام لري چې د دوی د پروګرام د خطرناکو برخو د بیا پیل امکان برابروي، او دا د بلینکن په وینا هغه څه دي چې د اټومي موافقې له مخې بند شوي وو. له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې چې په ویانا کې پیل شوي تر ډیره پر دې متمرکز دي چې واشنگټن ته پر ایران د بندیزونو د لرې کولو د لارې نقشه برابره کړي، او ایران هڅوي چې د اصلي موافقې په اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې په دې خبرو کې د خپل هیواد د مرکچی پلاوی مشري کوي، د مې په لومړۍ نیټه د مذاکراتو د دریم پړاو په پای کې ویل تهران پر خپل دې غوښتنه اوس هم ولاړ دی چې متحد ایالات باید د بانکونو او د تیلو په ګډون د ایران پر بیلابیلو سکتورونو او همداراز پر ځینو افرادو او مؤسسو لګیدلي بندیزونه لري کړي. عراقچی زیاته کړه چې په مذاکراتو کې له اختلافونو سره سره یو لړ پرمختګونه هم شته، خو د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو ویلي دي چې دا مذاکرات ډیر سوکه پرمخ ځي. د ویانا په خبرو کې پر دې دریو هیوادونو سربیره د چین او روسیې استازي هم برخه لري، خو د امریکا استازي ځکه ګډون نه پکې لري چې دا هیواد له دې موافقې وتلی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د واشنگټن وتل اعلان کړل، او پر تهران یې نور اضافي بندیزونه ولګول، او ایران هم په ځواب کې له 2019 کال راهیسې د خپلو اټومي فعالیتونو په پراخولو سره د دې موافقې له ډیرو شرایطو سرغړونې کړې دي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار د دهلی بند نیول کېدو د راپورونو تر خپرېدو وروسته دغه ولایت چارواکي عوام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوه اونیو جګړو وروسته په داسې حال کې د دهلی بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس لوېدلی چې ټاکل شوې وه درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغه ستر حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د دهلی بند ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تیرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستې سقوط او یاد بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي عوام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزی حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیلې غاړې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د ښاغلي محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د وو ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجوایی او ډنډ کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي، نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین خاورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
موږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبېږي، تر پنځه اویا فیصده پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چېرې خدای مخکړي دغه بند ته کوم زیان ورسېږي، دا به زموږ پر فصلونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتېلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترکه ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوس انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي، نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ سي.
طالبان دا وطن خلک دي، د شکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي که وکړي، خو نو کندهار ټوله بده خرابېږي. دغه د کندهار دله ده، د اوبو بند دی، که دا د منځه لاړې ګر کندهار زراعت ته منځه ځي، هم بیا کورونه، هم بیا باغونه، هم بیا بخشې، ټوله شان د منځه ځي. نو دا خو بره یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبي خو به نهشته، ګرده باغونه وګرده زراعت وچېږي، د منځه وځي، نو ګرده دغه مشکلات دي، دغه ستونزې دي، ګر کندهار سره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنۍ سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته ارغنداب بند طالبان لاس ته لوېدلی دی، باید طالبان د دې بند سره کوم مقاومت نه کوي. ښکاره هغه بندې پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي، طالبان هم باید رایله کوي. که څه د طالبان په لاس کې، څه د حکومت په لاس کې، مشکل نشته ورور. او که چیرې دا د جې بند لارې دا اوبه رانیسي پر دې خوا باندې، د ارغنداب پر خوا باندې، خلک ډېر ستونزمن کېږي. باغونه یې وچېږي ورور، کښتونه یې وچېږي، دلته خلک ورور د تکلیفو د مشکلاتو سره مخ کېږي. بیا ډېر ځپلي دي، دا اوس چېر جنګونه په ارغنداب کې چې داسې ستړي دي چې د ماښام په ډوډۍ پرې اریان یا باغونه ولاړ دي. اوس سبا اوبه سبا د انار وصول دی، چې دا اوبه نه وي وروره، خلک د فاکر سره مجبوره کېږي، مجبوره جانبال فاکر ته.
چارواکي عوام خلک پر داس مهال د دهلی بند د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې دوی ونې مخکې د دغه بند یوازنۍ لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب سوی و. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعاو او د دهلی د بند د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار چارواکو ویلي و چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د رواني سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل سي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتني کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي و چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل سوې او د استملاک کولو د چارې تر پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل سي. چارواکي وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د څښاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه $440 میلیونه لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیايي بانک لخوا ورکول کیږي.
د ننګرهار یو شمیر میرمنې وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې پر لوستو او فعالو کسانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه لري. دوی بیره لري چې د ښځو فعالیتونه او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې له منځه لاړې نه شي او یا له ننګونو سره مخامخې نه شي. خو ځینې میرمنې بیا ډاډه دي. جزئیات په دې راپور کې.
تورپیکۍ اشنا د ننګرهار د ښځو چارو یوه فعاله ده. دا وایي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر لوستو او فعالو کسانو د حملو له زیاتېدو سره ښځې اندېښمنې دي چې ګوندې له ګڼو محدودیتونو او ننګونو سره به مخامخ شي. دا لنړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د کشالی د حل په برخه کې دوی یوازې پرې نګدي او د خزو د حقونو د ساتلو په برخه کې دی لټولو خواو په خزمانتونه واخلي. تورپیکی وایي هیڅ خزه دې تلیواله نه ده چې تر شلو کالو پخوانیو حالاتو سره مخ شي او باید د دوی اندېښنو ته ښکاره ځواب ورکړل شي.
ختم دی چې خارجي قواو د افغانستان نه وځي، نو ټول نارینه او ښځینه په دې تشویش دي چې خدای نخواسته دغه د ښځو قرباني یا لاسته راوړنې چې خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه یې وسه دي، کوشش وکړه، خپل ځانونه یې قربان کړ، ډېرې خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته ده. نو موږ بیا د نړیوالو نه او ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهده چې امضا کړي د خود حقوقو د لاسته راوړلو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو خویندو دغه لاسته راوړنې په ځای پاتې شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشی حمیره رفی وایي سولې ته لیوالتیا ډیره ده، خو په خبره یې افغان کشاله لا روانه ده او که په داسې حال کې نړیوال افغانان په سپین میدان پرېږدي نو راتلونکي ته یې اندېښنې لا پسې ډیریږي. همیره رفی اندېښنه لري او وایي په داسې حال کې چې بهرنیان هم له هېواده وځي او که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې روانې خپلمنځي ناستې پاستې نتیجه ورنه کړي نو د قدرت پر سر به کشمکشونه پیدا او د افغان ښځو لاسته راوړنې او حقونه به تر پښو لاندې شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دې دوو کې سره چې په هغې کې سوله من سره نه شي، نو معلومداره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي، علاوه د هغې څخه به په ملک کې یو هرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت دپاره جنګېږي. او
ننګرهار میشتې مېرمنې دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستل پیل کړي او ویلي دي چې د روانې سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د ننګرهار ولایت د جندر مسؤلان بیا هیله مند دي چې د ښځو لاسته راوړنې لکه زده کړې او له کوره د باندې د کار حق به په خپل ځای پاتې وي او ښځې باید په دې برخه کې اندېښنې ونه لري. د ننګرهار ولایت د جندر کارپوه پښتنه نبی ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کومه اندېښنه به نه وي د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مرسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
د ننګرهار د جندر کارپوه پښتنه نبی په داسې حال کې میرمنو ته ډاډ ورکوي چې همدا اوس هم په دغه ولایت کې ګڼې ښځې چې په دندو بوختې وي، یا له خپلو کارونو پر شا شوي او یا له کورونو په خپلو چارو بوختې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د خوړو نړیوال سازمان ویلي هڅه کوي چې په روان کال کې د افغانستان د 10 میلیونه بېوزلو سره مرستې وکړي. بلدور ته د خوړو د نړیوال بحران مؤسسې په یوه تازه راپور کې ویلي دي چې ناامني او کرونا ویروس په افغانستان کې د فقر له اصلي عواملو څخه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي دریسلویخت کلن اسدالله وایي د بېوزلۍ او نیستۍ له امله ډېر وخت کېږي چې غوړ خواړه یې نه دي څکلي. دی وایي هر ورځ د کار په لټه بازار ته وځي، له سهاره تر غرمې انتظار باسي چې څوک یې مزدورۍ ته بوځي، خو د ده په خبره په میاشت کې ورته یوه ورځ هم کار نه پیدا کېږي. دی وایي 15 اولادونه لري، پرته له ځانه د ګټې وټې څوک نه لري او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
د غریبۍ خو دغه رقم ده چې اوس دغه حالت سره رسېدلی یم. زړه ته جذبېږي. په دا ټوله روژه کې مې دوه وایي غوړ شی خوړلی دي په مومنانو باندې، نور ګرده بس په چای و په ډوډۍ و کار روزانه په خدای کړه پیدا کېږي زه روزانه وکړم.
یوازې دی نه دی چې له بېوزلۍ او بیکارۍ سر ټکوي، بلکې د ده په شان په کابل او نورو ولایتونو کې ډېری کسان شته چې له ورته ستونزو سره مخ دي او اړوتي دي چې له خلکو سوال وکړي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه دومره جدي ده چې د خوړو له بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې دا هېواد د نړۍ په هغو درې هېوادونو کې شمېرلی چې د خوړو له کمښت سره مخ دي. د د خورو د نړیوال سازمان WFP ویاند وحید الله مانی ویلی چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لړ کې شامل دی چې د خورو ډیر لږ خوندیتوب لري. ښاغلی امانی ازادۍ راډیو ته وویل WFP هڅه کوي چې په روان کال کې د افغانستان لسو میلیونو اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي.
WFP سخت کال په پام کې لري چې په افغانستان کې 13 میلیونه کسانو په شاوخوا کې دوی ته د خوراکي توکو او یا د خوراکي توکو د اخیستو لپاره د نغدو پیسو مرستې ورسوي. زموږ موخه دا ده په افغانستان کې خلکو سره د بشري مرستو د رسولو